السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د ملي مصالحه عالی شورا وایي هڅه کوي چې د پړاو خبرو کې له طالبانو سره یو سیاسي هوکړې ته ورسیږي. د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې په نږدې کېدو واشنگټن کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکلي دی چې د او نورو راپورونو ته وار وار کړو. په موکړی د سات خبرونو ته افغان دولت وایي د سولې روانو خبرو کې باید چټک خوځښت رامنځته شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن واکسین پیلېږي او د روسي مخالف الکسی ناوالنی روسیې ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول شو. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحه عالی شورا رئیس وایي د افغانستان مذاکره کوونکي ډله هڅه کوي چې په قطر کې روانې مذاکره په سرعت مخ ته ولاړ شي. عبدالله دا خبره هغه مجازي غونډه کې وکړه چې پرون د افغانستان د سولې پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوې وه.
One of the principles that our negotiating team will follow will be to
تر هغه ځای چې په موږ پوری اړه لري یو اصل چې موږ مذاکره کوونکی ډله به تعقیبوي تر خپل وس روانو مذاکراتو ته د سرعت بخل دي. البته چې ټول شموله جوړجاړي ته رسیدل زموږ هدف دی.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلو پرون ماښام په جلا جلا ټویټونو کې وویل چې د دوالو لوریو د مذاکراتي ډلو مشرانو او غړو په خپلو کې غونډه وکړه چې د اجنډا ترڅنګ د روانو غونډو په اړه بحث وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هڅه کوي ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د دنیا عالمانو مرسته خپله کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلین وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د ګزن ضد واکسین بل کمپاین نن پیلېږي. د عامه روغتیا وزارت ویان رولا ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د علماء په ملتیا د کلی مشرانو په همکارۍ باندې مخ پر وړاندې روان یو. زمنګ په هوادوالو دا غږ د چمت په دې برخه کې لروختیا وزارت سره ملتیا وکړي تر څو دوی هغه ماشومان چې له پولیو واکسین څخه لری پاتې دي باید ورته ورکړ شي.
په دې اړه درته په خبرونه کې یو ځانګړی مرکه لرو. په ننګرهار ولایت کې د ملکی هوایی ډګر او دریو ولسوالیو د امن ټینګولو لپاره تر 1400 ډیر سرتیری د سیمایزي اردو لپاره وروزل شول. د ننګرهار د والی ویان ته ولا خوګیانی
دا سرتیری وړاندې د سیمایزو پولیسو په لګو کې د نن تر سره کول چې د اړوند سیمو دی تر دې وروسته بدوی د ملي اردو ځواکونو د ټولو امکاناتو څخه برخمن شي. دوی رسمن تاریخ خپل سیمو ته ولېګل شو.
هغه ولسوالی چې دغه تازه فارغ شوی کسان په کې ګمارل کیږي کوټ، اچین او دربابا خودل شوی دی. 203 تن در قلی اردو وای په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو حمله شنډه کړې ده. دغه قلی اردو ویان ایمل خان مومن پرون رسنیو ته ویل چې طالبانو غوښتل پرون ماسپښین د ګیلان ولسوالی په بختیار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي چې ځوابي اقدام سره مخامخ شول.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیدارو منصبینو ترهګرو طالبانو دغه شوم پلان د ملکیتو مخکې دوی تکمین نیولې او د دوی بریده لمات سره مخ کړي چې په پایله کې د مولوي قدرت د ترهګر ډلې دوه تنه طالبان وژل شوی.
طالبانو دغه بریده په اړه څه ندی ویلي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له جرمني پرون ناوخته مسکو ته رسیدو سره سم ونیول شو. دای له څو میاشتو په جرمني کې د مسنومېدو لقبله چې روسی چارواکي پکې دخیلی بلل شوی تر درملنې لاندې وو. په پلازمینه مسکو کې پولیسو پولیسګونو هغه کسان هم ونیول چې په یونوکوف هوایی ډګر کې د الکسی ناوالنی راتاکته انتظار وو. په نیول شوو کسانو کې د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ مدافع وکیل لیوبوف سوبول، د پروژو مدیر روسلان شاویدینوف او ځینې ژورنالیستان شامل دي. پرون ناوخته د بلوا ضد ګڼ پولیس تر سترګو کېدل چې د راروانو مسافرو ترمینل ته یې د ناوالنی د هغو پلویانو مخه ونیوله چې شعار یې ورکاوه فاشستان. ناوالنی په داسې حال کې مسکو ته روان شو چې چارواکو یې د نیولو او د کلونو لپاره زندان ته د اچولو خبرداری ورکړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې را روانه چهارشنبه لوړه کوي په پام کې لري د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي. د ښاغلي بایدن د دفتر رئیس رونالد کلین دا خبره پرون خپلو لوړ رتبه همکارانو ته په یوه یادښت کې کړې ده. په دغو اقداماتو کې د محصلانو د قرضو د ورکړې لپاره د وقفې تمدید او له هغو کسانو سره مرسته شامله ده چې د کورونا وبا پر مهال یې زیات کړاو ګاللی. ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن په چې په پام کې لري د خپل کاري دورې په لومړیو سل ورځو کې د امریکا 100 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین ورکړي، د کورونا پر ضد د کنټرول او مخنیوي هڅې پراخه کړي. جو بایدن د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره د جدي او عملي اقداماتو ژمنه کړې وه. او وروستی خبر هم دا چې لبنان پرون یکشنبه له فایزر کمپنۍ سره د 2,100,000 ډوزو واکسین د اخیستو موافقه نهایي کړه. لبنان د کورونا ضد دغه واکسین په داسې حال کې رانیسي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیرو د زیاتېدو یې د روغتیایي څارنې سیستم اغیزمن کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د واکسینونو دا بستې به د فبروري له لومړنیو لبنان ته ورسیږي. آزادی رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې درته دغه خبری مسایل لرو. دوها کې د سولې دویم پړاو خبری روان دي. دولت ری څه هیله لري؟
امیدوار یو چې د خبرو اترو لړ کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو.
کابل کې لسګونه دنیا عالمانو ته د الاسهر پانتون لخوا روزنی سیمینار تر سره شو.
زمنګ جامع ورته د اړتیا لري چې منګه د بدبختۍ نه او د رور وجنې نه د خپل ځان او ټولنه وژغورو.
کندوز کې مالولان شکایت کوي چې مسولین د ماشونو چارې زندوي.
انما کتاب چې قید کړی دا زه در په درو خاک په لاس نفر فامیل لرم په داسین کې مټور خوشی کوي هله به سره د نور تباصلم دغه د ملک لیش په خور نه خدای رقم بنئ.
امریکا کې د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو ته دوه ورځې پاتې دی. واشنگټن کې امنیتی تدابیر جدي شوی. دوی یمنی مایید انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوی. اته بجې او اته دقیقې کې دونکو دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملي مصالحې عالی شورا ته مخایي چې دویم پړاو خبرو کې له طالبانو سره سیاسي هوکړه ته ورسیږي. دوی وایي ټوله هڅه دا ده چې له طالبانو سره پر اختلافي مسایلو داسې حل لارې ته ورسیږي چې سولې ته لاره برابر کړي. تر دې مخکې یو مدني بنسټ غوښتنه کړې وه چې په مذاکرو کې د اختلافي ټکو د حل لپاره د یو درېمګړې خپلواکه ډله وګمارل شي چې ملګري ملتونه هم پکې ونډه ولري. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د ملي مصالحې عالی شورا هیله منه ده چې د بین الافغاني مذاکرو په دویم مرحله کې پر هغو اختلافي مسایلو ډیر ژر موافقه وسی چې په مرسته په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته زمینه برابرېږي. د دې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل پر اختلافي مسایلو به په روانو بحثونو کې موافقه کیږي.
د دواړو طرفونو ترمنځ د افغانستان د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه روان دي او ټول هغه مسایل چې د دواړو طرفونو ترمنځ په اختلاف شته او موږ یو سیاسي جوړجاړی ته د توافق په لار کې خان ایجادي هغه به باندې به دواړه طرفونه خبره کوي او امیدوار یو چې د خبرو اترو په لار کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو چې پایله په افغانستان کې د تلپاتې ثبات او سولې تامین وي.
ځینو خپلواکو بنسټونو چې د سولې رواني مذاکرې لنجدې څاري تر دې مخکې د اختلافي ټکو د ژر حل لپاره د یوې درېمګړې څارونکې ډلې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې وه. له دې جملې د سولې ولسي حرکت ویلي وو د دې لپاره چې د مذاکرو دویمه مرحله ډېره ځنډنۍ او ټکنۍ نیسي په کار دا یوه درېمګړې بې طرفه ډله ایجاد سي او د لویو اختلافي مسایلو د حل لپاره دې دودیزه لویه جرګه راوغواړي. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر:
د اختلافي موارد لپاره لازمه ده چې یو دریمه ولسی ډله مطلق بې طرفه ډله وټاکل سي چې د دواړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ روغه جوړه وکړي او دا یو منطقي بحث دی. که یانن دریمه ډلې دا مسله حل نه کړای سو بیا نو لازمه دا ده چې د همدې درېمګړې ډلې د مذاکراتي ټیمونو د استازو او ملل متحد له استازو څخه یو ګډه کمیټه جوړه شي او هغه یو عنعنوي لویه جرګه د یو خاص میکانیزم له مخې روغواړي چې ټول اختلافي موارد بیا دې عنعنوي لویه جرګې ته وړاندې کړي. عنعنوي لویه جرګې چې څه ډول حل فصل کړه بیا دې نو دنیاوال سیموال د مذاکراتو ډلې احترام ورته وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا ویاند وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یوه نړیواله ډله د سولې د روانو مذاکرو څارنه کوي. فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل هغه ټکي چې د نړیوالو د اندېښنې وړ وي د همدې ډلې لخوا حلیږي.
یو نړیواله ډله یا د سولې د حمایت ګروپ چې 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه او کوربه هیواد دی هغوی د دې پروسې څخه حمایت کوي. ټول مسایل چې نړیوال بود ولری او یا پاره کې نړیوالو د همکارۍ موضوع مطرح وي دغه د سولې ملاتړ ګروپ دې برخه کې همکاري کوي. زه فکر کوم موږ یو کافي نړیوال حمایت لزان سره لرو د دې پروسې د بریا لپاره. ټول مسایل چې مولاو کې ډیر ستونزمن وي بیا لګ هغه د خبرو اترو لار د دوه طرفونو ترمنځ په میز کې حل کیږي. زه فکر کوم درې میډل ته ضرورت نه کیږي.
دا چې د مذاکرو دویمه مرحله څومره دوام کوي لا څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې په دغو مذاکرو کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي. د مذاکرو لومړۍ مرحله د سپتمبر پر 12 پیل شوه چې دواړو مذاکراتي ډلو تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړه.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
په کابل کې د 500 دینی عالمانو د ظرفیت لوړونې لمړنۍ سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې د مصر د الازهر پوهنتون عالمانو د ویډیو کانفرنس لپاره خپل معلومات او نور لارې چارې له افغان عالمانو سره شریک کړي. ګډونوالې دا شان سیمینارونه ګټور بولی او وایي چې له دې سره د افغان عالمانو د ظرفیتونه لوړیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رسول شوی راپورت.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د هوکړې لمخې د مصر د الازهر پوهنتون دنیا عالمان د افغانستان شاوخوا 800 عالمانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې سیمینارونه ورکوي. د دې سیمینارونو لومړی دریونیز پروګرام د یک شنبه په ورځ د 500 دنیا عالمانو په فراغت سره پای ته ورسید. د سیمینار همغږی کوونکی رحیم الله حنفی په ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیمینار کې د مصر د الازهر پوهنتون عالمانو استشهادی د مختلفو مذهبونو له پیروانو سره د ژوند کولو د جهاد په اړه د اختلافاتو د حل او د سولې په فضا کې د ژوند کولو په اړه د افغانستان دنیا عالمانو سره خپل تجربې او نظریات شریک کړه.
اصلي هدف د دې برنامې دا ده چې د موږ علما ارتقا د ظرفیت وشي او نور هم د دې پهلم کې زیاتوالی راشي. بس مختلف موضوعات په دې برنامه کې ځای شي. هر برنامه په 50 کسان د علماو اشتراک پکې کوي چې دا به تقریبا 800 کسان ته رسیږي.
خغله حنفی وی لومړی سیمینار په کابل کې و او راتلونکي کې به د غلړی ولایتونو ته هم وغځول شي. د وی دغه سیمینار د کورونا وایرس لامل په انلاین بڼه تر سره شو. په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان چې له دې سیمینار د فراغت اسناد تر لاسه کړي وای د داشان سیمینارونو جوړول ډیر ګټه وردی. دینی عالم نعمت الله هاشمی
دغه سي مفکورات او زمنګ ټولن ورته ډیر ارتیا لري او زمنګ جامع ورته ډیر ارتیا لري چې منګ د بدبختینا او د روروجننا او د ټول دولونو د انحرافاتونا خپل ځان او ټولن وژغورو. زمنګ علماء کرام ائمه د مساجد او کټورن پور تکړه
دغه دنیا عالمان وای هغه چې په دې سیمینار کې زده کړي د ستونزو د حواري د تاسو په منځوړلو او د یو بل منلو کې به تری کار واخلي. دغه سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې ستونزو ورس تر بل مخپزیتې دودي خو باور ده چې دنیا عالمان کولای شي د ستونزو د کابو کولو لپاره او د یوې سرتاسري سولې د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن دوشنبه په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کمومره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین پیلوي. د دغه وزارت د شمیرو لمخې تیر 2020 کال کې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نوریاس نوری د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي.
سرتاسری کمپاین د پټول هواد کې مخایده ده چې نه شر نه ملو نه ماشومان چې عمرونه د 50 کال لاندې دي هغه ته د پولیو واکسین سات کې ورسول شي او دا د 2020 کال لومړنی کمپاین ده.
د دې کمپاین لپاره به تاسو حتمان آمادګی نیولې وي مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین تاسو بریالی مختول شي او له خلکو څه غوښتنې لري؟
مننه. له بعد مرغه تیر کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل د جنګ و جګړو او نامنیو له امله او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بعد مرغه او زمونږ غوښتنه د ټولنې څخه دا د پتیرا بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتورانو سي کولای کور په کور کمپاین پلی کړي، کورنۍ که لطف کړي خپل ماشومان روغتیايي مراکزو ته بوځي او همدارا سیار تیمونه چې په کلو باندو کې دي هغوی ته ورولي تر څو واکسین شي، ځکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې دي چې زیاتره د پولیو د سترګو واکس را مخ دی او هغوی د بدن معافیت ډېر ټیټ دی او ډېر اړینه ده چې هغوی ته باید واکسین څاڅکي ورسول شي او کورنۍ که لطف کړي که چېرې زموږ د واکسیناتورانو راتللی وي چې دوی په روغتیايي مراکزو کې خپل ماشومان واکسین کړي.
راسخ سر دغه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې له واکسین بهر پاتې دي، دا خو معمولا په هغو سیمو کې چې ممکن ناامني وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي، طالبانو هم تر ډېره ځایه د دغه واکسین مخه نیولې ده. کور په کور اجازه نه ورکوي او جماعتونو کې باید وایي دا واکسین شي، خو په ډېر سیسنو کې راپورونه درلودل چې په جماعتونو کې هم ځینې اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولی دی؟ آیا قناعت مو ورکړی له خپلو چینلونو له لارې یا د نورو مرستندویو نړیوالو ټولنو له لارې؟
په تیرو 3 کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه موږ د مختلفو بېلابېلو چینلونو له لارې او خپل پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مخور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دوی سره پر مخ بیولې دي که څه هم پخوا د دوی دریځ ډېر کلک و، مطلقا کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښوده، ویلې چې جوماتونو کې په روغتیايي مراکزو کې همداسې کلي په کلي کې تاسو خپل واکسین مخته بوځئ، خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومانو ته په مخ بیول، بیا هم تر ډېره بریده پورې ماشومان په واکسین څخه ډېر بې برخې پاتې کېدل. د لسمنه شاوخوا ماشومان به تر پوښښ لاندې راتلل. اغېزمنه لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین دی. بیا په دغه موقع کې چې ډېرو ته د سولې خبرې هم روانې دي که موږ ته موقع راکړل شي، سږ کال موږ 4 پړاوه کمپاینونه په تېره بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو، دا به ډېره ګټوره وي د ماشومانو لپاره.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مشر میرجان راسخ و چې د پولیو کمپاین په څرنګوالي غږېده. په کندز ولایت کې پرون په سلګونو معلولان د اعتراض په توګه د ولایتي شورا مخې ته راټول شول او له حکومت د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړ چې کچېرې سیمه ییز چارواکي مشروع وړاندیزونو او غوښتنو ته پام ونه کړي، د اعتراض په ډول به د کندز کابل لوی لاره وتړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د اعتراض په توګه د راټول شوو معیبینو او معلولینو شمیر سلګونو ته نه ترسیږي. دوی وایي حکومت ماشونو پر وخت نه ورکوي او د دوی غوښتنې او ستونزې له پامه غورځولې دي. د دغو مترزو معلولینو او معیبینو په استازیتوب داد محمد ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید هغه شمیر معلولینو او معیبینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي چې د کار کولو وړتیا لري.
په دې 2500 روپۍ کې د منګ د پخې جراب نه کیږي چې منګ په خپل دا مایې پخې ته جراب واخلو په دې باندې منګ ته نه کیږي دا منګ کم سر ته کوشار هغه ته زو ارګان ته زو واره هغه ته زو منګ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو ماش لري دا ماش منګ ته کفایت نه کوي او منګ دا مظاهره دوام لري تر اوسه منګه مشکل حل کړی نه یي منګ تحقیقات نه یې راکړی منګه مظاهره کوو خپل
له دغو مترزونو څخه یو هم څلوېښت کلن عبدالاحمد دی هغه وایي چې په ملي اردو کې سرتیری و خو لس کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړې او اوس له سختو ستونزو سره مخ دی
زه وروره زوبلې باندې ما کتابچه قید کړې ده چې مځکه آسمان مې را نه کړې دغه بایومتریک پوزل زه در په در او خاک په در لس نفره فامیل لرم دا وایم لاس پښې مو درې ټول په داسین کې مې خوشې کوي په داسین کې مې ټول خوشې کوي هلو بای سره د نور تبا سره دغه دغه ملک کلي شپت خور نه خو دا رقم بلې وروره غوښتنه همدا ده چې موږ د بخصاصو چې وروره یا بخصاص غلال کې
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د دغو مترزونو ستونزې مني او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې ژر تر ژره د معلولینو او معیبینو ستونزو ته پاملرنه وکړي
اینا معلول هستن اینا مستحق هستن حق مسلمانشان برشان توضیح شود کمک شود برشان امکانات برشان
تایید دوی مستحق دي له دوی سره باید مرسته وشي ځکه دوی له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دي اړوند چارواکي باید ژر تر ژره د معلولینو او معیوبینو ستونزو ته توجه وکړي او پرته له هغه موږ د دوی تر څنګ درېګو او دوی غږ تر نړیوالو رسوو
په کندز کې د شهیدانو او د معلولینو د امیرت چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو او د معلولینو معاشونه پر وخت ورکړي او ټینګار کوي چې د دوی قانوني غوښتنو ته به هم توجه وکړي د دغې ادارې امیر امن الله مرادی په دې اړه وویل
طرف رئیس جمهور یک حکم شده که تمام معلولین مورد بررسی و
د ولسمشر لوري حکم سوی دی چې باید د ټولو معلولینو او معیبینو ارزونه وسی تر څو اصلاحات رامنځته سي او د دې اصلاحاتو له مخې یو شمیر معلولین چې له روغتیا څخه برخمن سوي دي د هغوی معاشونه بند شوي دي د دوی معاشونه د مهال ویش پر اساس په وخت سره اجرا سوي دي
په کندز کې د معلولینو او معیبینو شمیر زرګونو تنو ته رسیږي خو په کندز کې د شهیدانو او معلولینو چارو امریت چارواکي بیا وایي چې په دغې ادارې کې د معلولینو معیبینو او د شهیدانو د وارثونو په شمول لس زره کسان ثبت او راجستر دي
ستاسو له پیغامونو
من دل پیرو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د لسمشر څخه د پیرو چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرنه کې د معلولینو د شهیدانو حقوق نه راکول کېږي د شپږ نوي د اووه نوي تر کریم ته نه نوي دا د 2016 کال ده یوویشتم کال د بر شو کو چې موږ ته نه دی اخېستی برېښنایي تذکري هم موږ ترلاسه کړې دي خو سره موږ کول راسره وکړو چې موږ تاسو ته پیسې والا کړو خو پیسې ته هغه بسېره موږ ته واله سوي نه یي سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور داسې دی چې موږ سره زیاتی کېږي کله دفتر یو بل ته انتقال کله بل ته انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پچ پاش ویل کېږي د تاسو ازادي راډیو نه ډېره مننه چې ما په غرام ملګرو چار وخت رسول السلام علیکم خدای پامان
زه حاجي سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه محترم را چې د کاتزل لنډی کا کرای او حکیم آباد خلک د سکول وبنه لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه ډکی دي او خلک د ډیرو مرضونو سره لاس او ګریوان دي تاسو څخه مې هیله ده له چې زموږ دا پیغام لوړ فلو چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل او فصل شي والسلام په احترام
راځي توشي د زابل ولایت څخه خبره کوم 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به ان شاء الله وي نتیجې ته ورسیږي والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
بلی اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې پیغامونه مو خپاره شي نو د غشمیرې ته زنګ را ووهئ 0034 بلش میره ده 0023 اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انته به غوږ شو
له برتانیا خبریدونکو میل انلاین خبرونه کابل کې د دوو خزینه قاضیانو پر وشلو یو ریپورت خپور کړی او لیکلی دی چې د سولې له خبرو سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او په تیره هدفي وژنې زیاتی شوې خبرونه د لویدیس او جانسونو په استناد د مطلب کې وړاندې لیکلي هدف و جنو د کابل په نارام خار کې د خلکو ترمنځ ویرا سیوا کړی دا د مطلب لیکوال په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ او شرزافیر راسویل سند خبري راخستې چې وایي پر دغه خزینه قاضیانو برید طالبانو کړی دی. ویلسن پر خپل ټویټر لیکلی که چیرې افغانستان ته سوله راځي باید دا بریدونه پای ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي پر خزینه قاضیانو دغه برید له هغه اعلان دوه ورځې وروسته کیږي چې امریکا وویل افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. د ورځپاڼې په لیکنه وژل شوې قاضیانې د هغه څه باندې 200 خزینه قاضیانو له ډلې دي چې د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې کار کوي. په لیکنه کې راغلي افغانستان کې د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خبریالانو او مدني فعالانو هیواد پریښی او داسې ویره لري چې ممکن راتلونکي اهداف دوی واوسي. العربیه خبرونه بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په یو مطلب کې ویلي دي چې طالبانو د امریکا دا ګام ستایلی دی. مطلب کې راغلي دا ګام د امریکا او طالبانو د دوهی د هوکړې له مخې پورته کیږي خو وړاندې لولو چې دوه کې له بین الافغاني خبرو سربیره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د کمپاین د وخت هغه ژمنه پر ځای کړي چې ویلي وو افغانستان او عراق کې به خپله جګړه پای ته رسوي. د مطلب لیکوال وایي د ټرمپ پر دغه اقدام د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت لخوا فشار هم وو خو په خبره یې ټرمپ دواړو هیوادونو افغانستان او عراق کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته ورسول. العربیه د مطلب په پای کې وایي چې دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو دواړو سترګې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته دي چې د افغانستان لپاره څه ډول تګلاره خپلوي.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن لوړې ته دوه ورځې پاتې دي. په داسې حال کې چې په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې امنیتي تدابیر سخت شوي، د بایدن د دفتر رئیس وایي د لوړې مراسم به د امن په فضا کې ترسره شي. اټکل کېږي چې یوازې د امنیتي ګواښونو له کبله نه، بلکې د کورونا ویروس له کبله به هم د لوړې په مراسمو کې د خلکو ګډون کم وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ټاکلي ولسمشر جو بایدن یو لوړ رتبه همکار وایي له روانو امنیتي ګواښونو سره سره به د بایدن د لوړې مراسم د امن په فضا کې ترسره سي. رونالد کلین چې د امریکا د نوي ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی، پرون یک شنبه سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل موږ یقینا د پرتو ګواښونو په اړه اندېښمن یو، خو امنیتي ځواکونه او د امنیتي خدماتو خفیه کارکوونکي به د مراسمو امن تضمین کړي. د لوړی د مراسمو په درشل کې چې چهارشنبه ته پلان شوی، په واشنگټن ډي سي کې امنیتي تدابیر سخت شوی دي. د واشنگټن ډي سي په مرکزی برخو کې لوی مغازي او اکثر دوکانونه تړلي او د ملي ګارد په زرګونو پوځیان ګمارل شوی دي. دا پوځیان وروسته له هغه وګمارل سول چې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویانو د جنوري میاشتې پر شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور. اوس د پلازمینې پر ډیرو سړکونو موقتی خنډونه درول سوي، خو دې کار د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. شلی مایلز د واشنگټن ډي سي اوسیدونکو ده، هغې رویټرز اژانس ته ویلي
موږ یعنې د امریکا متحده ایالاتونو هیڅکله اجازه نه ورکوو چې دا ویر او تراژیدي بیا پیښ شي. دا تر ټولو ستر امنیتي ګواښ و. داسې محلي امنیتي ګواښ چې تر سړې جګړې وروسته مو نه و لیدلی، البته چې دا یو ستر امنیتي خطر دی.
د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې به د خلکو حضور د امنیتي اندېښنو له کبله نه، بلکې د کورونا وبا له کبله هم کمرنګ وي. د جو بایدن د دفتر رئیس رونالد کلین د کورونا وایرس ستونزې ته په اشاره اعتراف وکړ چې د ټرمپ له ادارې دوی ته یو له کړکیچ ډک میراث پاتې کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/